دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټوي په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو لټړل کېدو سره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست تیر ماښام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشر او کمشنرانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړ، او د امریکا ولسمشر په پاکستان کې د لشکري طیبه د مشر د نیول کېدو هرکلی وکړ. دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجملند او زما همکار میر احمد صافی هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې پر یادو ریپورتونو سربیره نور مسایل هم لرو، خو پایل به له خبرونو کوم. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مقام له اب کمری ولسوالۍ څخه مرکز خلانه او تلیګدول شوې دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په بزدلانه حملو سره دغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. او د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. بشپړ خبرونه واورئ. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مخام له اب کمری ولسوالۍ څخه مرکز خلانه او تلیګدول شوې. دا والی ویان نجیب الله داتفر تیره شپه دغه خبر تایید کړ، خو د لیږدول شو اجسادو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. خو د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د خلکو سپینګیرو په منځګړیتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغوی اجازه ورکړه شپږ سره چډوله موټرونه مو ورولېږل، او د څلور دېرش شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز ته ورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول. د دوشنبې ناوخته کومندوز واکونو د څلور سرخي الوتکو په مرسته اب کمری ولسوالۍ ته ولاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله 15 سرتیري ووژل شول. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل، د غزو واکونو له محلي ادارې سره په نه همغږۍ دغه عملیات پلان کړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړي چې د کومنډوز واک 9 غړي وژلي او 14 تنه یې اسیران کړي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو بزدلانه حملو سره د هغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهور ریاست پرون په غزنی ولایت کې د 203 تندر کلی وردو د دریم لیوا د قومندان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو په عکس العمل کې دا خبره کړې. ډګروال مشتبه د غزنی ولایت خرباغ ولسوالۍ ته تللی و چې د وسلوالو په یوه حمله کې پرون وژل شو. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په دې حمله کې د مشتبه ترڅنګ دوه نور پوځیان هم وژل شوي او څلور ټپیان دي. هغلی کامرانی وایي حمله د ملي اردو په یونیفورم کې دوه کسانو کړي چې دواړه په ځوابي برید کې وژل شوي. د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د رئیس او تو کمشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل شوی چې دغه کمیسیون د پخواني رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. په نوو کمشنرانو کې اسدالله یوسفی، بنفشه یعقوبی، محمد ایوب یوسفزای، سعد احسان خلیق، شبنم صالحی، شکرالله مشکور، محمد نعیم نظری او رازیا سیاد شامل دي. یوې نوې کمشنرې شبنم صالحی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل، دوی به هڅه وکړي ځینې نیمګړتیاوې لرې کړي.
موږ په دې باور یو چې د نوي کمشنران به وکړای شي پخوانی کمشنران را پاتې هدف هغه ته تداوم ورکړو، ځینې نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوې شته هغه ته به دې زیاته توجه وکړي.
جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دی ویلي. دا ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. د پاکستان پوځي محکمې په 2018 میلادي کال کې ګلپ هوشان صدیر جادو ته د مرګ سزا اعلان کړي. د مرګ دغه سزا مسله په هندوستان کې د چارواکو او خلکو د غوسې سبب شوه. هندوستان د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وکړه او استدلال یې کړی چې پاکستان د جاداو له حقونو سرغړونه کړي. هند ویلي پاکستان اجازه نه ده ورکړي چې د هند د کنسلګرۍ چارواکي له دغه هندي وګړي سره وګوري. پاکستان بیا وایي له هندوستان د دوه اړخیز تړون له مخې مجبور نه دی هغه کسانو ته چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په شک نیول کېږي ډیپلوماټیک همکاري برابره کړي.
خو د عدالت نړیوالې محکمې پرون تایید کړ چې پاکستان د شنف د کنوانسون له مخې د جاداو له حقونو سرغړونه کړې چې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه نه ده ورکړې له هغه سره وګوري. د مالیزیا هوایی شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل شوو د کورنیو غړو او خپلوانو یې پرون د هغه غموونکې پیښې د کال د پوره کېدو په مناسبت یاد غونډه وکړه. دغه مسافر وړونکې الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای پر 18 له امستردام څخه کولالمپور ته روانه وه چې د اوکراین د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمه کې په الوتکه ضد مسایل وویشتل شوه. په هغه پیښه کې 298 کسان ووژل شول چې په هغو کې 193 تنه د هالنډ وګړي وو. پرون د وژل شوو د کورنیو په لسګونو غړي او خپلوان د امستردام هوایي ډګر ته څیرمه د هغه یادګاري څلي په خوا کې راټول شوي وو چې د دې پیښې د وژل شوو په یاد جوړ شوی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو په اوکراین کې له روس پلوه بیلتون پالو غوښتنه وکړه چې بلاګر ستانیسلاو اوسیف خوشې کړي. دغه بلاګر د 2018 کال له جولای میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې توقیف کې دی. اسیف له ازادي راډیو سره هم قلمي همکاري درلوده. د 2018 کال په جون میاشت کې نادرکه شو. او ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو له پروګرام ایستلې غیر عادلانه بللې او غندلې ده. د امریکا دا پریکړه د ترکیه لخوا له روسیې څخه د ایستلور سبب په نوم د توغندیو په دفاعي سیستم پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي چې دا یو اړخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه په منطقي دلایلو ولاړه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه امریکا ته بلنه ورکړې چې له دې تېروتنې د تیر شي ځکه د دوی په وینا دا به د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته سخته ضربه ورکړي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. دا خبرونه او نور رپورټونه زموږ په ویب پاڼه ازادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره د یو شمیر عامو افغانانو هغه څرګندونې هم درسره شریکوو چې د کلینیکونو د تړل کېدو په اړه لري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشر او تو کمشنرانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارلو په لړ کې د دې کمیسیون د نوې ټاکل شوې کمشنرې شبنم صالحی سره مرکه لرو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ملرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په پاکستان کې د لشکرې طیبه د مشر د نیول کېدو حرکت کړی دی. ملي زور رسوانو ته کتنه هم لرو. پولیسو پروګرامونو کې د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو پروګرام او همدارنګه ژوند په شیبو کې مه هېروئ. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. د دې ادارې په خبره د دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکوونکي اوس خلکو ته د بخا په څیر روغتیایي خدمات نه وړاندې کوي. خو د طالبانو یو ویان به ادعا کوي چې د کلینیکونو ته د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده متوجه. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
که څم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وي په میدان وردګ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې روغتیایي کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم خطر نه دی پیښ، خو دغه کمیټه وایي چې تر پرون ماښام پورې کلینیکونه لا هم تړلي پاتې وو. سویل شاین پرون ازادي راډیو ته ویل چې دغه کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم مشکل نه دی پیښ، خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل د دوی کلینیکونو تر پرون ناوخته پورې فعالیت نه درلود.
مازیګر پورې دغه 240 کلینیکونو هیڅ نه و د صحي خدماتو د ارزې فعالیت نه درلود. او ست ډول باندې د ورځې 15,000 ناروغان د صحي خدماتو ته د لاسرسي نه محرومیږي، او په دې کې البته میندې او ماشومان هم شامل دي. نو که دا وضعیت دوام وکړي کېدای شي چې ډېر مرګ ومیر رامنځته شي.
شغلی فهیم وایي د دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکوونکي اوس په میدان وردګ کې د پخوا په څیر صحي خدمات نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل هیله شوولې چې په میدان وردګ کې به وسلول طالبان د دوی د روغتیایي کلینیکونو فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کلینیکونه تیره سه شنبه تړل سوي دي. دغه دوه څلوېښت کلینیکونه چې په بېلابېلو ولسوالیو کې دي او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ملاتړ کوي وروسته له هغې تړل کېږي چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پرته لسمه حمله وسوه. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي وو په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤول هم شامل وو. خو د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ تیره جمعه د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه وکړې چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. تر دې مخکې د وسلولو طالبانو یو ویاند ویلي و چې دغه روغتیایي کلینیکونه دوی تړلي دي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دغه کلینیکونه یې ځکه تړلي چې د هغو ملاتړ ادارې یعنی د سویډن کمیټې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. په میدان وردګ ولایت کې ځایي اوسیدونکي وایي د کلینیکونو تړل کېدو عمدتاً دوی ته زیاتې ستونزې پیښې کړي دي.
په ریپول کې مو اوریدل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په میدان وردګ ولایت کې لا هم د دوی دوه څلوېښت روغتیایي کلینیکونه تړلي. د دې ادارې په خبره د ورځې 15,000 ناروغان په اوسطه توګه له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. دا کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې تیرې سې شنبې وتړل شول. د څو افغانانو نظرونه به واورو چې له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د موضوع په اړه خبرې کړي.
ملنګ مجاهد یې مخوس نه په افغانستان کې کلینیکو ته چې هغه خلک چې را پکر کې د یو په کټ روپۍ قیمت نه لري هغه خلک خو ډېر سي غلط خلک چې کلینیکو ته راولي ته خو موږ کم بې واسه د کاس هغه خلک چې کړ کې یو په کټ پیسو قیمت د غریب خلکو ځای نه دی بل خصوصا نه د افغانستان د غریب خلکو کړی نه دی. کلینیک د طالب مور راځي کلینیک ته یو عام سړی راځي کلینیک ماشومان لویان راځي په دا کتر کې چې په کوم یو
هغه ته هم سہولت تا خپل داینه لري هغه په خارج تطلای شي د تداوی کوي چې خپل ځفران لري خپل د تداوی ور خرڅ لري ډیر ځان ترتیبي هغه ملکونو ترتیبي چې هغه دیواز دي هغه په محل کې وسیږي هغه لري وسیږي.
د افغانستان جمهوریت ریاست تیر مخام د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د مشر او تو کمشنرانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړ. د نوو ګمارلو لمخې میرمن شهرزاد اکبر د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس په توګه ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د بشری حقوقو پر خپلواک کمیسون انتقاد کیږي چې په افغانستان کې د بشری سرغړونو او جنایتونو په افشا کې لازم اقدامات نه دي کړي. سالم احمد صالح له نوې ټاکل شوې کمشنرې شبنم صالحی سره مرکه کړې. په پایل کې ځینې پوښتنه چې د نوو ګمارونو لمخې کوم کسان د نوو کمشنرانو په توګه ټاکل شوي.
نه تا نه د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه ټاکل شو. میرمن شهرزاد اکبر د رئیس په توګه او څلور میرمنې مجموعا په دې کې 15 نارینه وو. په میرمن کې شهرزاد اکبر، رازی سیاد، شبنم صالحی او بناشا یعقوبی. په نارینه وو کې محمد ایوب یوسفزای، اسدالله یوسفی، نعیم نظری، سلیسان خلیق او شکر الله مشکور. دغه نه د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه معرفي شو د ولس بشر لخوا.
دغه تغیرات به تاسو څه فکر کوئ چې څومره مرسته وکړي په افغانستان کې د بشري سرغړونو په مخنیوي کې دغه راز د جنگي جنایتونو د افشا کولو په برخه کې؟
که چې حقوق بشر کمیسون لغه تلسلن تعریف ترچلوی ډیر زیات لاسوړن درلود یو غاسان لومړی کمشنران هغه کسان چې د بشري حقوق مفاهیم په افغانستان کې عام کو ولی هغه د غوی د دورې په ختمېدو سره به دغه نوی کمشنران زموږ ته مدد شي. خودی خود د سن له هغه ځوان دی او بل لري ډیر حقوق متخصصین دي حقوق مفاهیم او باندې بشري حقوق په پرنلار په دی باندې بل دی او ډیر دی چې بهرنی وادونه کې ذکر کړي دي او تجربه او تحصیلات په دې برخه کې تخصص لري. موږ په دې باور یو د نوی کمشنران به وکړای شي په خانه کمشنران را پات هدف هغه ته تداوم ورکړو ځینې نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوې شته هغه ته به دې زیاته توجه وکړي.
په افغانستان کې شکایت دا کېده چې په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې چې کوم جنایتونه سوي دي په دې برخه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سم راپور نه دی وړاندې کړی یا د ځینو راپورونو د خبرېدو په برخه کې اغیزناک کارونه دي کړی، اوس به تاسو څه کوئ؟
هو خو ان شاء الله نه رسې د بشر د حقوقو لغه د ابتدایي حق نه او تر ټول حقوق موږ کولای شو دغه د عملو لپاره دغه د ثبت او درج لپاره دغه د ستاسو نظارت لپاره او دغه د قضیې خدای ته رسېږي په کې ډېر زیات کار وکړو. ځینې ستونزې شته په دې برخه کې د کمیسیون پخوانی چارواکو هم دا ستونزې درلودې. تاسو پوهېږئ افغانستان تر اوسه پورې په جنګ کې یو هېواد دی، همداسې موږ تر اوسه پورې عدالت انتقالي په هغو هېوادونو کې تدریسېږي چې هغه له جنګه راوتلي وي، ولې متاسفانه افغانستان هغه هېواد دی تر اوسه پورې په جنګ کې دی. نو ډېری فکر کوم چې دغه ستونزې به د نوي کمشنران تر مخه پرتې وي، ولې نوي کمشنران هوډ لري تر خپل وسه وسه په دې برخه کې هغه کوم صلاحیتونه چې دی د قانون ورکړي دي هغه به عملي کړي.
بلې، په ځینو نورو هېوادونو کې هم د بشري حقونو ډلو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سره په ځینو مسایلو کې د همکاري ژمنه کړې ده. مثلا د بلجیم د بشري حقونو کمیسیون په دې وروستیو کې آنلاین کمپاین شروع کړی، هغه کسان چې په افغانستان کې بشري سرغړونې کوي خلک کولی شي چې په آنلاین یا انټرنیټ د لارې خپل دوسیې درج کړي، اسناد او شواهد وړاندې کړي. تاسو به د دغو نویو کمشنرانو په مرسته چې تاسو په اکثرو بهرنیو هېوادونو کې زده کړې کړي دي څومره به په دې برخه کې همغږي زیاته کړي د نورو هېوادونو د بشري حقونو د ډلو سره؟
په دانیو ټاکنو کې میرمن ډاکټر سیما سمر دولت وزیر او مشاور د حقوق بشر په چارو کې په نړیواله برخه کې دی، یعنی د داسې یو وزارت او مشاورت رامنځته کول به دا بله لا مختدا زمینه مفایده کړي چې وکولی شي له نړیوالو ارګانونو سره همکاري همغږي ډېره زیاته کړو. له بلې خوا تاسو ګورئ چې افغانستان د پنځه کلن دوره کې هر وخت د کنوانسیون تطبیق نه نړیوالو ارګانونو ته ګزارش ورکوي او دغه سي افغانستان د بشر د حقوقو د شورا د ملګرو ملتو غوته گزارش ورکوي او له نړیوالو سازمانونو سره تفاهمنامې او دغه فیصله امریکي او اړیکې له دوه طرفه اړیکې دي. فکر کوم چې داسې وزارت او مشاورت رامنځته کېده او دا به ډېر زیاته مرسته وکړي چې موږ وکولای شو دغو نړیوالو ارګانونو په مرسته هغه ناقضین د حقوق بشر چې د افغانستان د حقوق بشر کمیسیون نسوی کولی لاسرسی ورته لري، هغه په بهر کې دي خاص مسؤلیتونه لري، د هغو سره په مرسته کې موږ وکولای شو د هغو قضیو ته رسیدګي وکړو.
شبنم صالحی د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون لپاره نوې ټاکل شوی کمیشنر و چې تاسو ورسره مرکه اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د غزنی په کرباغ ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې د درېمې پلې لواء قومندان په ګډون وو تنو تمرګ شو بلا وخته. حبیب رحمان تاثیر پاړه ریپورت لري.
دا ولایت شورا مرستیال وای په دغه برید کې په غزنی کې د درېمې پلې لواء د قومندان ډګروال عبدالمبین محبتی په ګډون درې تنه وژل سوي او څلور نور ټپیاندې. امان الله کمرانی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې وروسته شاوخوا دوه نیمې بجې افغان او بهرنیو ځواکونو دغه ولسوالۍ ته د امنیتي ارزونې په موخه سفر کړی و چې دا پېښه رامنځته سوه. دا یې زیاتوي کله چې له غونډې څخه وروسته الوتکه پورته کېږي نو د ګودام له سره د ملي اردو دوه تنه سرتېري پرې ډزې کوي. په برید کې د درېمې پلې لواء قومندان وژل سوی، د هغه ساتونکی پیسوی، خو د دې تر څنګ درې تر بهراني سرتیری چې تر اوسه پورې یې د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي وشتل سوي دي. کامرانی زیاتوي وروسته بلې الوتکې د ګودام پر عسکرو برید کړی دی چې دغه دوه تنه پکې وژل سوي دي. دی وایي کېدای سي په دغه برید کې نورو کسانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي وي، خو کره معلومات لا نه دي ورکول سوي. دا غزنی ولایت امنیه قومندانې او د ولایت مطبوعاتو څانګې له څه ویلو څخه ډډه کوي. بل لور ته وسلوال طالبان د دغه پیښې پړه پر غاړه مني او وایي دغه برید د یو نفوذي کس تر سره کړی دی. زبیع الله مجاهد په دې اړه رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې په دغه برید کې یې د لیوا قومندان تر څنګ څلور تنه امریکایي سرتیري او دوه تنه کمانډویان هم وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي په دغه ولایت کې د امنیت ته ټینګښت خبره کوي. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد چې د تیرې چهارشنبه په ورځ غزنی ته د امنیتي وضعیت د ارزونې په مخه سفر کړی و، خبریالانو ته وویل په غزنی کې حالات تر بل هر وخت ښه شوي دي.
موږ د امنیت له خطوبه قامي یو. د دې په څنګ کې دوې ولسوالۍ سي پخوا هلته دښمن ستون درلود هغه نیول سوي دي. امنیتي وضعیت له عملاتو او له تهاجمي عملیاتو له د بعضې پوستو له نیولو له دونه خلاص سوی ده.
د غزني والي وحیدالله کریمزي هم تېره ورځ په غزني کې د اقوامو او قبایلو امریت له لورې په جوړه سوې غونډه کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ.
موضوع ده امنیت سره د دې چې موږ په تېرو ورځو کې دوې غمیزې درلودې، ولې په غزني کې د دښمن ملا تقریبا تر ډېره حده باته شوې، د مخامخ جګړې توان او توانمندي نشته ورسره.
که دولتي چارواکي په غزني ولایت کې د ډاډمن امنیت خبره کوي، خو د دغه ځای اوسیدونکي په دا وروستیو کې د غزني له خراب امنیت او امنیتي ستونزو څخه سر ټکوي.
اوس به راشو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پام کړی دی او د دوی له قوله یې لیکلي دښمن یې د پسونو غوندې وژني. د دې راپور په سر کې لیکل سوي چې د افغانستان د جګړې نږدې 18 کاله کېږي چې د درو امریکایي ولسمشرانو د دورو پر مهال میلیاردونه ډالر ورباندې مصرف شول او ډیرو کورنیو ته زیان اوښتی دی. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه تر ټولو زیات تلفات په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان ملي پولیسو او افسرانو ته اوښتي چې شاوخوا 15,000 دي. د نیویارک ټایمز په وینا ښایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ګډون د دې هېواد تر 15 میلیونه زیات نفوس د برخلیک په اړه سلګونو کیلومتر لیرې په دوحه کې پریکړه وسی. د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکا او طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یو توافق ته ورسیږي. په دې مقاله کې له لسو افغان پولیسو او سرتیرو سره خبرې سوي او هغوی ټولو د خپلو همکارانو د وژل کېدو په اړه ویلي دي. مقالې په بغلان ولایت کې د ملي اردو د 15 کلن افسر عبدالبشیر نبرت له قوله لیکلي چې وایي په جګړه کې یوازې د ده شاوخوا 300 همکاران وژل سوي دي. په کندهار ولایت کې د پولیسو یو افسر موسی خان نیویارک ټایمز ته ویلي چې دوی مخکې پر پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ډیر اتکا کوله. دغه افسر په کابل کې لوی شمیر مشرانو ښه زړه نه لري او وایي د افغانستان ملي پولیس تل د جبهې په لومړۍ کرښه جګړه کوي خو تجهیزات یې کافي نه دي او په ټوله کې دښمن دا ځواکونه د پسونو غوندې وژني. د نیویارک ټایمز په وینا په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې سوي د اردو او پولیسو سرتیري او افسران له طالبانو د غچ اخیستلو په توګه د خپل زړه درد وایي. وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د طالبانو د حملو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرو هم په افغانستان کې د طالبانو د حملو مخه نه ده نیولې. مقاله د جولای میاشتې د 8 نیټې بمي حملې ته کتلې چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شول او 380 ډیر ټپیان شول. د مقالې لیکوال لیکي چې د خبرو او وژلو دریز د طالبانو د باور انعکاس دی چې ګواکې دا مذاکرات یوازې د دې لپاره دي چې امریکا په تدریجي ډول له افغانستان خپل ځواکونه ایستل غواړي. وال سټریټ ژورنال د طالبانو همدې باور ته په اشاره وایي چې امریکا باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې لغوه کړي او هغوی ته وښيي چې یوازې له افغانستانه وتل د امریکا هدف نه دی بلکې په دې هېواد کې د سولې یو توافق یې هدف دی. په مقاله کې راغلي طالبان یوازې یوه استبدادي ډله ده او له همدې دریځې په افغانستان کې تر 2000 لومړي کال مخکې واکمني کړې ده. د مقالې په باور طالبان له امریکایانو سره د سولې د تړون تر نوم لاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي او په همدې حال کې په هیواد کې دننه او پاکستان کې له خپلو پټنځایونو پلانونه جوړوي چې څه ډول ټول افغانستان ونیسي. د مقالې په پای کې لولو تر هغه وخته چې امریکا داسې ښکاري چې په بیړه له افغانستانه د وتلو په فکر کې ده د بریا امکان به ډیر کم وي. نو ځکه د وال سټریټ ژورنال په وینا امریکا باید له طالبانو سره د خبرو په لغوه کولو سره پر هغوی فشار راوړي چې له افغان حکومت سره مخامخ د سولې په خاطر خبرې وکړي.
د امریکا د دفاع وزارت په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور یو لوی ګواښ دی. په دې ریپورت کې چې د کانګرس لپاره چمتو شوی راغلی چې داعش ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د خپل کنټرول ساحه پراخه کړې او د لویو حملو په فکر کې ده. عصمت ساروان په اړه ریپورت لري.
د داعش یا اسلامي دولت وسله واله ډله تر بل هر وخت افغانستان لپاره په جدي ګواښ بدله شوې ده. دا خبر د افغانستان دفاع وزارت د پینتاگون د راپور په خبرګون کې وکړه چې په هغه کې داعش ډله نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا او د دې هیواد د متحدانو لپاره ګواښ ګڼل شوې ده. د پینتاگون په څلور اتیا مخیز راپور کې چې د سږ کال په جون میاشت کې د کانګرس لپاره چمتو شو راغلی دی چې حتی که له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې یوه بریالۍ سیاسي حل لاره پیدا هم شي، بیا به هم القاعده، د داعش د خراسان څانګه او نامعلوم شمیر توندلارې طالبان نه یوازې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره بلکې د امریکا او د هغې د متحدانو لپاره هم د جدي ګواښ په توګه پاتې شي. خود افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویندوی فواد امان د پنتاگون له دې راپور سره هم نظر نه دی. دی وایي
بدون شک گروه های تروریستی په شمول
بلا شک د داعش په ګډون تروریستی ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې لاسبری ووسی. دا ډله اوس د افغانستان په شمال او ختیځ کې په ټیټ پرک ډول د کسانو په جلب او جذب بوخته ده، خو د دوی له لوري خطر همره جدي نه دی چې په راتلونکي کې افغانستان له ستونزو سره مخامخ کړي. د شغل امان په وینا افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د داعش غړي به پرې نږدي چې په افغانستان کې فعالیت زیات کړي. کانګرس ته د پینتاگون په راپور کې راغلي چې د داعش غړیو په وروستیو کې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د کنټرول ساحه پراخه کړې ده. دا ډله په 2014 میلادي کال په عراق کې جوړه شوه، خو جګړه مارو یې د 2015 میلادي کال په لومړیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعالیت پیل کړ. همغه وخت ننګرهار ولایت چې له پاکستان سره په پوله کې دی د دې ډلې د فعالیت پر اصلي اډې بدل شو، خو امریکا د 2018 میلادي کال په اپریل کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر اډې لوی بم چې د بمونو مور بلل کېده وغورځاوه. د کنړوالي عبدالستار میرزا کوال وایي سره له دې چې د داعش جګړه مار زیاته هڅه کوي چې په کنړ کې اډه جوړه کړي او نورستان او بدخشان ته لاره ومومي، خو بریالي به نه شي. د کنړ ولایت یو شمیر سرحدي ولسوالۍ د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې په میدان بدلې شوي چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د کنړوالي دا خبره تاییدوي، وایي چې له درو اونیو راهیسې د داعش او طالبانو جګړه مار له یو بل سره په سخته جګړه کې ښکیل دي. د کنړ د چپې درې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي نصرالله ساپی وایي د دواړو ډلو د نښتو له کبله د سیمې اوسیدونکي له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي.
دغه د داعش نفوس په دغه څو میاشتې مخکې شروع شو، د جمعې نه شروع ده، پنځه شپږ میاشتې ټول کنړ کې تقریبا غرنۍ سیمې زیاتې دوی سره وې، ولسوالۍ نه بیرون دغه کلي مور سره و، درې مور سره وې. خو فعلا دغه د طالبانو تحرکات پرې راځي چې تلفات دواړو طرفو ته واخل، ولسونه پکې ډېر متضرر شو، مهاجر شو، بېځای شو، کورونه وران شو، وسلو مالداري ختمه شوه، ټول اقتصاد صفر شو، آبادي ختمه شوه.
تر دې پخوا هم د داعش او طالبانو ترمنځ په کنړ کې سختې نښتې شوي وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په پاکستان کې د لشکر طیبه د مشر د نیول کېدو هرکلی وکړ. ډونالډ ټرمپ وایي حافظ سید پر پاکستان د دوو کلونو فشار په نتیجه کې نیول شوی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هندوستان د ممبئی ښار د حملو اصلي طرح تر لس کلنې پلټنې وروسته په پاکستان کې نیول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د حافظ سعید موندل کېدل پر پاکستان د دوو کلونو د فشار نتیجه ده. د پاکستان د پنجاب ایالت یو چارواکي پرون ویل چې د لشکر طیبه ډلې بنسټګر او د هندوستان پر ممبئی ښار د 2008 میلادي کال د حملو مشکوک تره د ترورزم په تور نیول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو حافظ سعید یو ترورست ګڼلی او د هغه پر سر یې د معلوماتو لپاره چې د سعید د محکومېدو سبب سي د 10 میلیون امریکایي ډالرو جایزې اعلان کړی و. امریکا له زیات مودې راهیسې پر پاکستان تور لګولی چې طالبانو ته یې خوندي پناه ځای ورکړی، ځکه یې نو پر اسلام آباد مالی او پوځي مرستې بندې کړې دي. امریکایي او هندي چارواکو پر حافظ سعید تور لګولی چې پر ممبئی ښار یې د 2008 میلادي کال په حملو کې مرسته کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو برخه درلوده چې پر دوو پرمختللو هوټلونو د یهودانو پر یوه مرکز او د ریل ګاډي پر تمځای وکړه او د دوی محاصرې څو ورځې وخت ونیوه. په هغو حملو کې 168 کسان ووژل شول. د پاکستان د ترورزم ضد ادارې د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د حافظ زید پر ضد یې 23 دوسیې او د هغه د همکارانو پر ضد یې 12 دوسیې پرانیستې دي. د ادارې پر دغو کسانو تور لګولی و چې د چندې ټولولو د 15 ادارو په مرسته یې لشکرې طیبه ډلې ته پیسې ټولولې. حافظ سعید چې تر دې مخکې هم د پاکستان لخوا نیول سوی او بیا د پاکستان د محکمو لخوا خوشي سوی، یو وار بیا په داسې حال کې نیول کیږي چې ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړي. پاکستان تیره اونۍ وویل چې عمران خان را روانه دوشنبه امریکا ته په رسمي سفر ځي او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به هم وګوري. سپینې ماڼۍ اته ورځې مخکې ویلي وو چې ډونالډ ټرمپ او عمران خان به په جنوبي اسیا کې د سوله ییزو شرایطو پر رامنځته کولو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدارې همکارۍ، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو موضوعاتو بحث وکړي. په پاکستان کې د لشکرې طیبه ډلې فعالیت له 2002 میلادي کال راهیسې منع اعلان شوی دی. د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د هندوستان د حکومت یو چارواکي ویلي چې د لشکر طیبه د مشر حافظ سعید نیول کېدل کافي نه دي، بلکې دای باید محاکمه کړای شي.
او سمي عربیا د مهمو خبرونو سرټکی، د بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مقام لابې کومري ولسوالۍ مرکز کلاینه او تایلګ دول شوې دي. د والی ویان نجیب الله د اطفر تیر شپه د خبر تایید کړ، خو د لیک دول شو اجساد دقیق شمیر پاړی څو نه ویل. د دوشنبه نه وخت کومندوز واکونو د څلور سرخیل وته کوم رسته د ولسوالۍ تتلی و چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي، خو ویل کېږي چې په جګړه کې شاوخوا 15 سرتیری وشل شي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو حملو سره د کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهور ریاست پرون په غزنی ولایت کې د 203 تندر قلي وډو د درېم لیوا د کمانډان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو پاک سول عمل کې دا خبره کړې. د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس او تو کمشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل شوی چې د دې کمیسون د پخواني رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. ترکیه د امریکا د افریقا چې دا هیوادی د امریکا په مشرۍ د F-15 شلوتکو له پروګرام استلې غیر عادلانه بند بللې او غندلې ده. او د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. دوستانو، مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د بشري حقوقو پروګرام درته وړاندې کوو او همدارنګ ژوند په شیبو کې واوري یادونه کوو چې په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. د خبرونو ورسته خبري مطلب راخلو، په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو پر وخت تر سره کېدل غواړي. د خبره جانباس رسنوي ته په یو واستولي پیغام کې کړی دا ویلي دي چې د انتخاباتو د بودیجې پر ورستي کولو خوښ. خان محمد سین پر ریپورت لري.
په افغانستان کې د امریکا سفارت کسه هم د ولسمشریزو انتخاباتو د بودیجې ورستی کېدل مهم ګڼي، خو دغه انتخاباتو د کېدو په ټاکلي وخت هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جانباز د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شي او پیغام کې ویلي چې هیواد به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د ملاتړ لپاره 90 میلیون ډالر تیار کړي.
Well, we're pleased the election budget has finally been finalized.
د بوبل مونږ ډیر خوښ یو چې بل اخره د انتخاباتو بودیجه ورسته شو. دغه بودیجه امریکا ته توان ورکوي چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره 90 میلیون ډالر تیار کړي. همداشان مونږ په مستقله توګه د افغان سارونکو مالی ملاتړ کوو چې خلک د انتخاباتو د کېدو په کړنلار او نتایجو ډاډمن شي. که هم د بودیجې ورستی کېدل یو مهم ګام دی، خو نورې مرحلې هم شته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اړوند وزارتونه یې ترسره کړي چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. خاغلی جانباس مخکې له دې د شنبه په ورځ په یوې معلوماتي ناسته کې خبریالانو ته وویل که څه هم سوله او انتخابات دواړه مهم دي، خو د امریکا لپاره سوله لومړیتوب لري او هیله ده چې سوله له انتخاباتو نه مخکې تامین شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سموده مخکې ویلي و چې سوله لومړیتوبونه کده او افغانان له هر څه د مخه د سولې غوښتونکي دي. دا هم ویلي و چې د ولسمشریزو انتخاباتو بهیر باید دوام ومومي. په افغانستان کې د امریکا سفیر تمه لري چې په کمیسیون کې کارکوونکي استخدام او وروزل شي. د رای ورکونکو د نوملړ ورستی کېدل او د انتخاباتو لپاره د بایومیټریک د دستګاو تیارول مهم ګڼي. خاغلی جانبس د دغو انتخاباتو لټولو کاندیدانو غوښتي چې په انتخاباتي مبارزو کې له دولتي او سوداګریزو منابعو نه کار وانخلي. بلخوا ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ د کابینې په ناسته کې وویل د انتخاباتو کیدل ضروري او حتمی دي.
انتخابات حتمی شدنی است، ضروری است. بر بار اول
دوبل انتخابات حتمی ضروری او کیدون کیدی. د لومړي ځل لپاره د بودیجه ډیره برخه افغان دولت پر غاړه اخیستې ده. هیڅ ډول معنی او پتیر مادی معنی به د انتخاباتو د ځنډیدو لامل نشي.
تعلل در انتخابات نمیشه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پر وخت د انتخاباتو کیدل سره کرخه ده او د روان کال د میزان په شپږمه به هرومرو ترسره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو، زما همین هیواد سلام نو منی. په تیر خبرونه کې مو د میراث د حق په اړه خبرې وکړې. دا دې بحث دویمه برخه په دې خبرونه کې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، که په دې وغږیږو چې کله د یو چا زوی مري خو لمسی وي، په کوم صورت کې هغه لمسی د میراث حق اخیستلی شي او په کوم صورت کې محرومیدلی شي؟
یو بحث په محرومیت د میراث کې همدغه ده چې د خلکو د پوهې د ټیټوالي او تر څنګ یې د مذاهبو د اختلاف په ترڅ کې ځینې داسې ناوړه استفادې خلک کوي چې هغه مسی چې د نیکه اصلي مسی اوسي، یعنی نسب یې نیکه پورې اړه ولري، هغه پکې محرومیږي. یعنی د یو چا زوی مړ کیږي ولې له هغه زوی نه اولاد پاتې کیږي او نیکه ژوندی اوسي. بیا چې نیکه مړ شي وروسته نو دغه ترونه راجیک شي، د محرومیت مسله را مطرح کی. حنفی فقه داسې وایي چې که چیرته ورکړل شي ښه ده، ښه خبر ده، خو که ور نکړل شي نو کم حقوقي معایدات تر شا نه لري، یعنی ضمانتي اجرایوي تر شا نشته ورته. له دې نه نارینه و معمولا نارینه و ښځینه په ټولو کې په افغانستان کې غلطه استفاده کوي او دغه لمسی له دغه حق نه محرومیي. دا موضوع په داسې حال کې ده چې د مونږ د مدني قانون د څلورو فقه نه جوړ شوی ده. هغه حنفي فقه ده، حنبلي ده، شافعي ده او مالکي ده. په حنبلي فقه کې اصل داده چې که یو څوک د پلار د نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي نو نیکه یې د واجبه وصیت تر عنوان لاندې یو حکم راغلی ده او دا د مدني قانون په 2102 ماده کې په واضحه توګه راغلی ده چې د ثلث د مال نه بدی مستفیده کیږي. یعنی که یو څوک مړ کیږي هغه د وصیت واجبې تر عنوان لاندې راځي او وصیت واجبه به قاضي کوي، ځکه قاضي ولی د ټولو ده. په شرعي لحاظ باندې که یو څوک خپل دوست نه لري، خپل ولی نه لري، نو عادل شخص په هغې ټولنه کې قاضي ده چې د هغه په حق به داسې قضاوت کوي چې هغه به له محرومیتونو نه خلاصوي. نو په دې هکله په وصیت واجبې بحث په مدني قانون کې راغلی ده او دغه لمسی چې مونږ وایو چې نواسی بی نصیب یا بی نصیب المسی، دغه اصطلاح یو مردوده اصطلاح ده او هر هغه څوک چې دغسې یو لانجه یا دعوا لري هغه که محکمې ته مراجعه وکړي، محاکم د اساسي قانون په 113 ماده په اساس، د مدني قانون د 2 ماده پر اساس باندې اصل داده چې د قانون په اساس باندې باید حکم حل فصل کی. نو مدني قانون په 2 ماده کې دا راغلی ده چې په یو موضوع کې قانون شتون ولري، عرف ته اړتیا نشته. که حنفي فقه کې اشتباه شتون نه لري نو بیا هغه به د عرف په اساس باندې چې عادلانه عرف اوسې حلیږي. یعنی قانونگذار دا ستونزه حل کړې ده او خصوصا د هغه څوک چې پلار یې د نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي او هغه ته نواسی بی نصیب وایو، دا مسله اوس رد ده او هر څوک کولی شي چې مراجعه وکړي. یوازې تفاوت دغه نه ده چې که ښځینه اوسي، یعنی لمسی اوسي، هغه یوازې همغه مسی کولی شي، د هغه اولاده چې فروعات هر څوک اوسي هغه نشي کولی چې بیا دعوا وکړي، ځکه هغه بیا پردي کیږي، لرې کیږي. ولې که هلک اوسي د هغه اولادونه چې هر څونه چې توسی دا هم په اندغه مدني قانون کې د 2002 تر 2003 ماده پورې په ټوله کې د وصیت واجبه په ارتباط باندې بحث راغلی ده او دا مسایل ټول حل کړي دي.
په بل مورد کې که فرضاً یو زوی له پلاره بیلیږي، اوس داسې پیښیږي هم چې پلار حق نه ورکوي، په دغسې حالت کې دغه زوی کولی شي له پلار څخه د میراث غوښتنه وکړي؟
هو، دا یو بحث ده چې محرومیت له میراثه. ځینې داسې اصطلاحات هم شته چې یو پلار جګیږي وایي چې فلانی زوی د ما عاق ده، یو اصطلاح مونږ لرو، یا یې محرومیي. دا شی نه کیږي. د میراث د محرومیت دوه خبرې دي، یا به د اسلام د دایرې نه خارجیږي، کفر ته رسیږي چې یو څوک چې مرتد شي، یا به یې پلار د خپل وژلی اوسي د پلار په قتل باندې، او د اسلام د دایرې نه په خارجېدو کې له میراث محرومیږي. پرته له دې نه هیڅ څوک هم د میراث نه نشي محرومیدلی. یعنی که یو پلار ووایي چې د ما زوی ما عاق او د ما له میراث د حق نه محرومه شو، دا په ویلو باندې نه کیږي چې یو څوک محروم شي، مګر دا چې یو پلار د خپل په ژوند کې خپل ملکیت یو چاته بخشش کی، هغه بخشش یې که بل زوی وسي، که یې ښځه وسي، که یې لور وسي، که پردی سړی وسي، او یا هم وصیت وکړي. خو وصیت یوازې پر درېیمه حصه د مال پورې ممکنه وسي، ممکنه ده له هغه نه پورته وصیت هم جواز نه لري. یعنی پلار نشي کولای چې د خپل زوی په خپل ژوند کې له میراث نه محروم کی. محرومیت یا عاقوالی دو اړخ لري، هم مادی او هم معنوي. یعنی که دغه د محرومیت مسله دسې راځي چې هغه د بخشش یا د نورو په اساس باندې وسي، هغه به یوازې د مال مسله وسي، ولی معنوي حق دی او اولاد لپاره چې د پلار د نوم حق ده، د نسب حق ده، دا په هیڅ عنوان باندې که حتی په پده د دین له دایرې نه وځي، که د قتل مسله هم مطرح کیږي، له دغه معنوي حق نه نشي محرومیدلی. یعنی دا حق ورسره ده او دا محرومیتونه، یعنی مطلب دا ده چې دغه محرومیت په شرعي لحاظ باندې د پرته له دغه دوو شرطونه نور محرومیت نشته، چې هغه یو د کفر موضوع وسي او یو هم د یو څوک خپل پلار خدای مکړه په قتل ورسوي، بیا په دې صورت کې د میراث د حق نه محرومیږي.
په افغانستان کې د میراث پیش یا توزیع ډېرې ستونزې جوړې کړې، اړیکې خرابې کړې، دښمنۍ رامنځته کړې او حتی قتلونه پکې شوي. د دې لپاره چې په مناسب ډول په ښه ډول دغه میراث وویشل شي، کومه خبره ته باید پام وشي؟
او دا ډېره مهمه مسله ده. تر ټولو ښه لاره داده چې کله مرگ یو طبیعی کار ده او ژوند او مرگ دواره ده خدای تعالی لخوانه، یو موهبتونه دی، یو هدیه دی چه خلکو تا ورکول کیگی. نو چه کلا یو چوک مرگ کیگی، فقط بهترین لاره اندغه ده چه ده اندغه شرعی احکامونه پا استفاده پا عرفی توگه، یعنی پرتل ده چه پا محاکم و بیروبار جور کی، لیو حقوق پو سره، دیو خم ملا سره، تکلم ملا سره، یا دیو شرعی احکام بلو سوک چه پا میراس پا احکام پیگی، اوی تا مراجعه و کی او دا دیو یو خاص فرمول داری، دیمو فرمول پا استفاده بانده ترکه وکلی، او دا ترکه طول تخپل حقوق ورکی، دغه کسان چې مستحق دی، وارثین دی، دوی ته ورکی. یعنی دا مناسبه نه ده چې یو شخص په خپل ژوند کې خپل میراث وکی، ځکه میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص له دې دنیا نه سترګې پټې کړي، او یا هم داسې یو چاره وکړي چې هغه په اساس باندې نورې عقدې رامنځته کړي او نورې ستونزې رامنځته کړي. د مونږ غوښتنه له هغو کورنیو نه چې د میراث د تقسیم په حالت کې دي، داده چې داده په شفافه توګه او په عادلانه توګه حل و فصل کړي، ځکه د دې ستونزه د هغو اولادو ته پاتې کیږي او په کلونو کلونو نفرتونه رامنځته کوي. مال همدغه ستونزه لري، مال شیرین ده، د هر چا مال خوښیږي، د هر چا ملکیت خوښیږي، او که یو څوک غواړي خو د مال نه زیات به معنویات دي، د مادي مسایل نه زیات په ټولنه کې په کورنیو کې هغه د معنویاتو موضوع ده چې تداوم ورکوي د ارتباطاتو لپاره، او طبعا پرته له ارتباطاتو خو ژوند نه کیږي. نو ښه لاره همدا ده چې په خپل ژوند سره په عادلانه توګه، په شفافه توګه داسې تقسیم کړي چې هیڅ نوع خوابدی پکې ونه اوسي، او د شرعي احکامو تا و دی قانون احکامو تا زانون تسلیم وگنی، یعنی دا ننگ نده، دا آر نده، خصوصا دی ناری نو لپاره چی که اغا دی خپل دی خور حق ورکی، که اغا دی خپل دی لور حق ورکی یا دی خز حق ورکی، او اغا مال که بیا نور کسان را دخیلیگی، نو کرا دخیلیگی خو احکام ده که احکام شرعی حکم ده او عادلانه عدالت اندغی توایی چی طول تا ده حقوق ورکرشی یا پا دست رقم سر ورکرشی چی احکام شریعت ورکری، نو تقسیم حق در چی فقط لمرگ نورست ترکه وکری ترکه وازه ده او طول تا ده خپل حقوق ورکی اگه چی ببخشش که یاو ده خپل پا منز که اگه به بیل حساب ده، ولی حق ده طول ورتا معلومه که زکه ده حق یواز مادی ندی بلکه معنوی هم دی. حق دختری مسای دی لور زوی یا دی لور لور چل حق دی مادی نمحرومی گی اگه دست احساس که ایچی اقل معنوی حق نمحرومی گی، ولی حق دی نسب ده حق دی معنویاتو ده یا چوک زان یا چاتا وابستکوی او دی دغ وابستگی نه دی عرف پا اساس باندی محرومیت دا پخپل دی او چاپ حق بیا نادرست کار ده چی باید لدی نداده بوشی.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې له ازادي رادیو څخه مو وريده تر بل خبرونه خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کونه
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی د دارلامان د مانی تاریخ چیرې رسیدي
په خپل دارلامان قصر غازی امان الله خان د نوختی لمړي چوبونه څخه یو سمبول دی
چی بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسے او پاچالے کا امان وزے گوا جوڑا کڑے انگریز
او څه ارزښت لري
غازی صاحب امان الله خان په ماڼۍ کې کار کوم ډېر خوښ یم خوشحال یم فخر پې کوم یاره زه په افغانستان کې یو ماڼۍ کې لګیم
نن په همدې اړه خبرې کوو په پیل کې د دارلمان د ماڼۍ لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت څیړو او د دارلمان د ماڼۍ له اوسني حالت څخه مو هم خبرو لا ازادي راډیو سره اوسئ درن دوستانو کله چې غازی شاه امان الله خان وخت ورسید نو یو هیله دا و چې د پلار نیکه ارمانونه پوره کړی بیا نو هغه و چې غازی شاه امان الله خان د خپل واکمنۍ په 15م کال د دارلمان ماڼۍ ورغوله کله چې د یادې ماڼۍ د جوړولو خښته کې خودل کېدله شاه شاهزادګۍ کورنیو او بهرنیو لوړ رتبه کسانو او عام خلکو ګډون کړی و د دارلمان ماڼۍ په وې داسې غونډې رغیدلې چې لخواو شانه د ټول کابل ننداره کیږي د دارلمان په ماڼۍ کې د امانی د وخت ټول مهم غونډې نیول کېدلې د تاریخ پوهانو په وینا د افغانستان لومړنی پارلمان هم لامدې ځای څخه کار پیل کړی دی د غازی شاه امان الله خان له واکمنۍ څخه وروسته د دارلمان ماڼۍ د تاریخ په اوږدو کې ډېرې هسکې ولاړې ولیدلې په بیرحمانه توګه داسې ورانه شوه چې په سپیرې کنډواله بدله شوه توپ راکټ بام مرمۍ ټولو یې په زړه ژور زخمونه جوړ کړل په 1928 میلادي کال پور وسوځیدله بیا چې کله د 1928 هجري کال د دالوی د میاشتې په 14 دغه وخت د دفاع وزیر شاهنواز تڼي د ډاکټر نجیب د حکومت پر ضد کودتا وکړه په بمونو یې ډېره برخه ونړیدله خو په دې وروسته کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امر وکړ چې د دارلمان ماڼۍ دې بیا ورغول شي د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال وایي چې د دارلمان ماڼۍ په نړیواله کچه شهرت لري نوموړی د تاریخ په باب وایي
زمنګ ملي هویت یو نامه یو مثال یو سمبول نه تنه افغانانو ته بلکې جهانیان ته معرفي کوي او په خپل هویت ملي او فرهنګي د هر ملت دا غیر تاریخی او فرهنگی میراثونو په وجود کې تبارز مومي چې دا غ جملې نه یو پخپله دارلمان دی پخپله دارلمان قصر په اول قدمه کې د غازی امان الله خان د نوښتي لومړیتوبونو څخه یو سمبول دی. او په دې سمبول کې د ده د وطن جوړولو د آبادۍ او د فرهنګ سره د مینې یو نامه ده. بنا ان موږ پوهیږو چې د اعلیحضرت امان الله خان پخپله دغه هنري او معماري سلیقه په څه شي کې وه، د هغې نمونه دا ده چې دغه نگانه خاص اهمیت لري چې دا پخپله فرانسوي نقشې له مخې نه او د جرمنیانو او د ځینو خارجیانو مهندسینو په دغه جوړ شوی دی. د دې پخوا کې زموږ افغاني مهندسینو معمارانو دغه هم کار کړی دی. او که چېرته د دې ساختماني سبک وګورو، واقع د جهان د وګونو عجایبو څخه یو قصر دی. نو د دې قصر دغه وتلی ډېر ښکلی په زړه پورې سیمبولیک او مودرن اپارتمان ساختمان چې دی، دا په خپل ذات کې هغه څه دي چې دا به تر اخره پورې پاتې وي.
د دارلمان ماڼۍ په تیرو جګړو کې تقریبا 80% نړېدلې وه چې اوس بیا د جوړېدلو په حال کې ده. کله چې یاد ماڼۍ ورغېږي، د کورنیو او بهرنیو لوړ رتبه چارواکو مهمې غونډې به پکې کیږي او ملي موزیم به هم ورلېږدول کیږي. د دارلمان ماڼۍ ته خواوشا 3 تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده او په 3 پوړونو کې رغېدلې. موږ یادې ماڼۍ ته ورغلو او له انجینر احمد جاوید همت سره چې د دارلمان د ماڼۍ د جوړولو مسؤلیت لري وغږېدلو. له انجینر همت سره د ځینو کارکوونکو خبرې هم اورو. د دارلمان ماڼۍ ته له شرقي دروازې څخه را ننوتلو. انجینر صاحب، اوس درته وایي چې آیا شاه امان الله خان په همدغه دروازه راته؟
او همداسې د شاه امان الله خان د چرقي زونه، کله د غربي زونه، کله د شمالي زونه.
اوس چې راغلي دلته اول منزل ده، درته وایي چې په اول منزل کې څو اتاق دي، نور کوم شیان لري؟
په مجموع کې 1550 اتاقونه دي. په خاص دلمان کې همداسې چې په اول طبقه کې همدومره اتاقونه دي، په دوم طبقه او په دریم طبقه کې تکرار شوی.
یوازې دلته اتاقونه دي او که نور پخلنځی، تشناب، دا شیان هم لري؟
تشناب هم دلته شته، په اول طبقه کې، په دوم طبقه او په دریم طبقه کې. په دریم والو کې تشناب نشته.
بله، دا قصد څومره په پخوانی بڼه باندې جوړ شوی؟
زموږ اساسي کوشش دا دی چې اماغه اولنې شکل چې دی اماغه عز دکو اماغه شکل بیرته کې جوړ شو.
دا غیته شاته یو اتاق دروازه ډیره خپل ښکاری. دروازه باور خلاص کو ګوري چې دلته دی. څوک نسته کنه؟
نه، څوک نسته. به کې خو یو خبره کوله شي
څنګه
چې دا دروازه چې دی دا لارګي او د کونړ ولایت نه دی، دا قیمتي او با عظمت لارګي دی.
لکه وران دو اتاق تراسو ډیرو بخې تاثیر ازي دا اتاق یو کړکۍ لري. پخلی معلومات راکې. الماری نور شمس
دلته خو کاربایی مشخص شوی دی. اول طبقه او دوم طبقه قرار دی چې موزیم ملی شي. ټول اتاقونه چې دی دلته هغه کاربایی مشخص دی. همدغه اتاق
مشخص
دی. څه کار به اونه؟
دا تاسو دی موزیم په بڼه جوړ کړی.
اول طبقه او دوم طبقه د موزیم په بڼه موږ ټول کړی.
موږ چې دا اتاقونه ګورو، دا ډیر په ساده بڼه، مګر خو کې به ډیر په ښکلي بڼه جوړ دی. که درته وایم دا کوم سبک ده؟
دا خو اروپایي سبک دی، لکه همدغه دارلمان غوندې. په جرمنی کې هم کاملا همداسې یو ساختمان التمشته.
اهم قصر ده؟
اهم قصر ده.
اوس که تاسو زحمت نه کیږي، ورو ورو بلار سو پاس منزل ته. دلته کوم اتاقونه دي او معمولا له دې اتاقونه څه استفاده کیږي؟
د دې اتاقونه هم هغه څه چې مې مخکې وویل، اول او دوهم طبقه قرار دی چې موزیم ملي شي. د موزیم ملي په هیڅ استفاده شي.
دا اتاقونه له لاندې اتاقونه څه توپیر لري؟
توپیر دا دی چې اول طبقه چې دي 15 متر ارتفاع لري او دوهم طبقه چې دي 8 متر ارتفاع لري.
یعنی دا لوړ دي؟
دا لوړ دي.
مخامخ موږ ته یو لوی سالون غوندې ښکاري. له ده نه به څه کار اخلي؟
دا بیضوي اتاق دي او ما په دوهم طبقه کې اساسي ترین اتاق هم دی. عمومي جلسات چې بیا دي په قصر کې همدلته به ونیسو.
ځکه دا اتاق ډېر لوی دی، همدې
لپاره. همدې لپاره 1500 کسان دلته کولی شي شي.
1500
کسان په دغه اتاق.
دلته د دارلمان په ماڼۍ کې کارکوونکي په کار بوخت دي. نجار خپله نجاري کوي، رنګمال رنګمالي، او هغه څوک سپسخار پورته شوي هغه په چت کې ګروپونه او قندیل د شهر باندې. همدا اوس له ما سره یو ورور دی چې دلته دروازه اره کوي. اول خپل نوم راته وایه.
زما نوم مطیع الله دی.
دلته د دارلمان په ماڼۍ کې کوم کار ته کوي؟
دارلمان په ماڼۍ کې همدا نجاري دا کار کوو، دروازې قبضه کوو.
دا دروازې دي کنه تاسو جوړوي دي؟ لارګي کوم ځای راغلی؟
دا د کونل نه راغله
دي دارلمان مانی چې جوړه ای بیا دروازه څومره احساس د خوشحالۍ کې ځکه دا خو یو تاریخي مانی ده
او ډیر احساس کوو زمون په ملک هم دسه یو ځای جوړیږي نو دا ډیره د فخر خبره ده
خوشاله
خوشاله من
چې څومره ستړی دي په سمانی پیږي
نه نه پوي غوډل ته یو مرګري انډی والا نه مخریو ویګونه د څه وسته مانای باندې
دلته یو بل ورور دی چې د مارکی په جریان کې هم ډیر ټک ټک وکړ دته به ورسو او پښتنه مور نه وکړي څومره وخت کیږي دلته کار کوي نومره توې
اجمل
ته دلته څه کوي کوم کارونه کوي
دلته به مانای کې لګیم دا دیوالونه چې کوم رنگ شوی دي دا ګلمر باندې واپس صفا کوم
څومره وخت کیږي په دې مانای کې کار کوي
کم از کم یو دوه میاشتې د مکیږي چې مانای ترغه کار کوي
دلته د دارلمان په مانی کې کار کول او په بل ځای کې کار کول تاسو څومره فرق لري
په دې باندې فخر کوو لکه موږ باید کوشش وکړو چې خپل د ملک لپاره یو ښه کار وکړو باید چې موږ وکړو چې خیر خدمت وکړو
درن دوستانو د دارلمان د مانی دریم منزل ته راپورته شو
دغه اتاق شدی اساسی او کلیدی اتاق په دارلمان مانی کې دی اولین پارلمان د افغانستان دلته تشکیل شوی ده او دلته یو لوژه بالا ورته وای یو لوژه بالا هم دلته شته چې معمولا خارجي سفیران چې وهلته کېناسته
قدرت وای چې په دریم منزل کې د غازی امان الله خان کوم اتاقونه او فار اتاق به څه کول مثلا د ناس یو اتاق کوم دی کار اتاق
د ناس و اتاق مشخص دی هغه کاری دفتر مشخص دی آته بلا شو هغه به وګوري دو برندې لري چې دغه برندې د موږ کولای شو تور کابر خار ووینو
دا کار چې تاسو کوي وایست د پخوانی بڼه ده د څه له مخې په پخوانی بڼه کوي آیا نقشې د شینسته
تصویري اسناد چي دي د هغه له مخې کار کوي او بعد تصویرونه چي ده عکسونه چي دي د هغه له مخې کار کوي
ورځ په ورځ نړۍ پرمختګ کوي قصر اپارتمان کور د دې باندې تغییر کوي په نوې باندې جوړیږي ولی تاسو یو څه د دارلمان باندې به په مخاني باندې جوړ کړئ
د عبادت او برخه دغه اجازه نشته
تغییر ورکړي
چه تغییر ورکړو
باید په اصلي شکل
په اصلي شکل باید ایمارش
په دې کې څه خیګړنه ده چې به په اصلي شکل جوړیږي
دا غوډ مون هویت دی باید خپل هویت حس کړو
اما په خاني یادونه په خاني باندې وساتو
وساتو به بل کلام دا خبر
درنو دوستانو په افغانستان کې د مرکز ګرمي سیستم د لومړي ځل لپاره د دارلمان په مانی کې جوړ شو دا چې د دارلمان له مانی څخه به څه ډول ساتنه کیږي مسؤل کسان وایي چې کله د دارلمان د مانی د بیا جوړونې کار خلاص شي نو د حفظ او مراقبت چارې به د اداري امور د حفظ او مراقبت ریاست په غاړه اخلي په دې اله چې ټول تاریخي مانی په ښه توګه وساتل شي ژوند په شپو کې خبرونه پای ته رسوي تربیه هي چاري
خریدار میں ناز لاڑو
هر سوز و ساز ملاڑو د درد و غم ہم راز ملاڑو نو ساتھ لے باز میرا نا لاڑو پر مار گلب ورت دام دسل فگدما ستکھما راگ لپ نیرو اس نے پیرو کلاس مچ بادی ساد مخ پتنگ ملی ستکھما راگ لپ نیرو اس نے پیرو کلاس مچ بادی ساد مخ پتنگ ساد مخ پتنگ